په کابل کې 15 بجې شوې روانې نیم ساعته خبري مجلې ته مو زه همایون هیواد هرکلی کوم. نن یک شنبه د غبرګولي 28مه او همدا ډول د جون میاشتې 13مه نیټه ده. په پیل کې هم لنډ خبرونه. د بشری حقوقو د څار سازمان د خزو د برخي مرستیا لهي دربار وایي چې متحده ایالاتونو د ملګرو ملتونو د امنیت شورا د 1325 نمبر پریکړه لیک ته په نه پاملرنې سره د افغان خزو حقونه له پامه وغورځول. میرمن بار پرون د جون په 18مه پر ټویټر ولیکل کله چې د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د هغه مهال ځانګړي استازي زلمی خلیل زاد څخه د خزو د حقونو پوښتنه وشوه، نو هغه دې مسلې ته هیڅ راز اهمیت ورنه کړ او دای د افغانانو ترمنځ خپل منځي موضوع بلاله چې خپلو کې به حل کړي. زلمی خلیلزاد تر اوسه د میرمن بار د څرګندونو په اړه څه نه دی ویلي. په دې اړه نور تفصیل په روانه خبرونه کې اوریدای شئ. د طالبانو حکومت په افغانستان کې د انساني قاچاق په اړه د امریکا د بهرنیو چارو وزارت وروستی راپور رد کړ. د طالبانو د حکومت ویان ذبیح الله مجاهد بیګا پر خپل ټویټر لیکلی چې دا راپور د لویدیز بې ځایه پروپاګاندا یې. نوموړی زیاتوي چې که په افغانستان کې څوک د انسان د قاچاق په جرم ونیول شي نو مجازات کیږي. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت په خپل کلنی راپور کې چې د غبرګولي په 15مه خپور شو، افغانستان د هغو 11 هیوادونو په ډله کې یاد کړی چې حکومتونه یې د انسانانو د قاچاق د حکومت په چارو کې د اجباري کار، په دولتي کمپونو کې د ناوړه جنسي استفادې او په دې کمپونو کې د ماشومانو د جلب په برخو کې پالیسۍ او مستندې طرحې لري. ښاغلی مجاهد په ځواب کې لیکلی دي چې انساني قاچاق د افغانستان له پولو بهر ترسره کیږي، چې مخنیوی یې د نورو هیوادونو مسؤلیت دی نه د دوی د حکومت. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر انتوني بلینکن د دې راپور د وړاندې کولو پر مهال وویل د متحده ایالاتو په دې راپور کې د هلکانو او تنکیو زلمیو د قاچاق او د جبري کار د ساحې پراختیا د اندېښنې وړ مسایل دي. د طالبانو حکومت وایي په کونړ ولایت کې د ماڼوګي ولسوالۍ د برښنا د بند رغونې چارې به بشپړې کړي. د طالبانو حکومت ریاست الوزرا پرون پر خپل ټویټر خبر ورکړ چې د اقتصادي کمیسیون په نوبتي غونډه کې پریکړه وشوه چې د مالی وزارت ته د ماڼوګي بند رغونې د پاتې چارو د بشپړولو په هدف د قراردادي شرکت پیسې ورکړي او یاد شرکت باید د پوروړیو پیسې پرې کړي. دا اعلان داسې مهال کېږي چې د 2020 کال په اګست کې د طالبانو له بیا واکمنېدو وروسته له افغانستان سره د نړیوالو مرستو د کمیدو له کبله د سلګونو عامل منفیه پروژو د رغونې چارې په ټپه ولاړې دي او ډېرې پروژې هم نیمګړې پاتې دي. د طالبانو حکومت د اقتصاد وزیر د ملګرو ملتونو د بشري مرستو د همغږۍ د ادارې یا اوچا له مشرې سره په کتنه کې له افغانستان سره د نورو بشري او بنسټیزو مرستو غوښتنه کړې. د وزارت پر ټویټر خبر ورکړی چې د اقتصاد وزیر دین محمد حنیف پرون د جون په 18مه له ایزاد بل مرسات سره وکتل چې د خبر له مخې د اوچا مشرې له افغانانو سره د بشري مرستو د زیاتېدو غوښتنه وکړه. دا په داسې حال کې ده چې د ملګرو ملتونو د بشري مرستو د همغږۍ د ادارې ویلي چې اوس مهال افغانستان له سخت بشري بحران سره مخامخ دی او 23.3 میلیونه افغانان چې د دې هیواد له 2 برخه وګړي جوړوي بشري مرستو ته اړ دي او د دې مرستو د تمویل لپاره سمدستي 900 میلیونه ډالر ته اړتیا لیدل کیږي. په پولند کې د متحده ایالاتونو سفیر پرون د غرور په نوم په هغه لاریون کې ګډون وکړ چې هر کال د پولند پلازمینه وارسا کې جوړیږي. مارک برژنسکی په داسې حال کې چې د امریکا بیرغ ورسره او د امریکا د سفارت له څه باندې 150 نورو کارکوونکو او د کاناډا، اتریش او نورو لویدیځو هیوادونو له استازو سره یو ځای په دې پریډ کې برخه واخیسته. برژنسکی وویل چې متحده ایالات د وګړو ترمنځ مساوات مني او زیاته کړه چې له جنسیتي پلوه متفاوت خلک له سختې مبارزې سره مخامخ دي. د امریکا سفیر همداراز وویل چې په وروستیو کلونو کې متحده ایالات او لویدیځ هیوادونه د پولنډ د حکومت د محافظه کارو پالیسیو په اړه چې ولس او ماشومانو ته هم جنس پاس، ښځې او نارینه دوه جنسه او ترانسجندر وګړي د ګواښ په توګه معرفي کوي، اندېښمن دي. خبرونه مو واوریدل. په روانه خبرونه کې پوره د بشری حقوقو د څار سازمان د خزو د برخې مرستیاله پر امریکا او د افغانستان لپاره پر افغاني ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد نیوکه کوي چې له افغان خزو سره کړې ژمنې نه دي عملي کړي. په دې اړه له یو شنن کې سره مرکه لرو.
د دې په توافقات کې ښاغلی خلیلزاد خپله د دې توافقاتو طراح او دغه ټول جزئیات خغلی خلیزات تا معلوم.
افغانستان د ټیسټ کرکټ په یو لوبه کې بنگلاديش ته په یو ستر توپیر ماتې وخوړه. په دې اړه یو راپور لرو چې د افغانستان د کرکټ د راتلونکي په اړه ځینې وړاندیزونه پکې دي.
دغه نننۍ لوبه په راتلونکو شلو ورځو او یو ورځنیو لوبو کوم تاثیر ونه لري، ځکه زمونږ د شارټ فارمیټ لوبډله همدا اوس په کابل کې په تمریناتو بوخت ده.
په افغانستان کې د بیلابیل ولایتونو یو شمېر اوسیدونکي په خپلو سیمو کې د پراختیایي پروژو د پروګرامونو لټکنې کېدو شکایت کوي. د دې ترڅنګ نور راپورونه هم شته.
د ازادي رادیو خبرې ټولګه
اوس هم راپورونه. د بشري حقونو د څار سازمان د ښځو د برخې مرستیاله دربار پر امریکا او د افغانستان لپاره پر پخوانی ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد انتقاد کوي چې له افغان ښځو سره کړي ژمنې نه دي عملي کړي. هی دربار په 2019 کال کې د دوهې د تړون له لاسلیک څخه یوه ورځ مخکې د افغانستان په راتلونکي کې د ښځو د حقونو په مسله کې د خلیلزاد پر بې تفاوتۍ اندېښنه ښودلې وه. په دې اړه نور جزئیات په دې راپور کې.
د بشری حقونو د څار د سازمان د ښځو د برخې مرستیالې دربار د امریکا او طالبانو ترمنځ د دوهې پر تړون د څه باندې څلورو کلونو له اوښتو وروسته د افغانستان د سولې په چارو کې د امریکا د حکومت پر پخواني ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد یو ځل بیا انتقاد کړی. میرمن بار بیگا پر خپل ټویټر لیکلی دی چې له خلیلزاد سره هغه مهال د افغان ښځو د حقونو مسله یاده شوې وه، خو نوموړی د دې په وینا د دې خبرو په فکر کې نه و او دا مسله یې په بې تفاوتۍ سره بې اهمیته او د افغانانو خپل منځي مسله وبلله. میرمن بار له خپل پرونی ټویټ سره یو ځای د امریکا او طالبانو ترمنځ د دوهې د موافقې د لاسلیک په درشل کې د 2019 کال د فبروري د 28مې هغه ټویټ په تکرار سره خبر کړی چې د پکې پراتلونکو افغانستان کې د ښځو د برخلیک په اړه اندېښنه ښودلې وه. میرمن بار په دې ټویټ کې د ښاغلي خلیلزاد هغه څرګندونې یادې کړې وې چې ویلي د ښځو مسله تر ډیره د افغانانو خپل منځي مسله ده. میرمن بار د خلیلزاد دې څرګندونو ته په اشاره سره لیکلی وو چې له خلیلزاد څخه د هغو اندېښنو په اړه یو ښه وینا هم ونه اورېده چې امریکا د افغان میرمنو د حقونو په برخه کې لیوالتیا د لاسه ورکړي. نوموړی له دې سره یو ځای د ملګرو ملتونو د امنیت شورا یو 2315 نمبر پریکړه لیک یادوي چې وایي له ښځو پرته سوله نشته. د ښځو د حقونو فعال شینکی کړوخیل چې له ښاغلي خلیلزاد سره د دوهې د موافقې په درشل کې او وروسته څو ځلې د افغان ښځو د برخلیک په اړه خبرې کړې دي هم د تورته نظر لري. میرمن کړوخیل بګا ازادۍ رادیو ته ویل چې خلیلزاد د ښځو له حقونو د سرغړونو په صورت کې پر طالبانو د امریکا د بندیزونو ژمنه کړې وه.
د زلمی خلیلزاد لپاره د افغانو میرمنو حقونه اصلا لومړیتوب نه درلوده. کله مو چې ملاقات سره درلوده او موږ خپل اندېښنه د افغانو میرمنو د حقونو د نقصولو په ارتباط سره شریکه کړه، وویل که چیرې طالبان د افغانو میرمن حقونه نقص کړي نو موږ به ورباندې اقتصادي بندیزونه ولګوو.
میرمن کاروخیل زیاتوی چې متحد ایالاتونو کولای شوای د افغان ښځو د حقونو خوندیتوب او د افغانستان پر راتلونکو حکومت ولایو پرمختګ کې د افغان میرمنو ونده د دوهې د تړون یو برخه کړي. د نجونو او ښځو پر تعلیم او تحصیل، په دولتي او نه دولتي مؤسسو کې د ښځو پر کار بندیز او ورسره په ټولنیز ژوند کې پر ښځو د طالبانو لخوا لګیدلي محدودیتونه هغه مسله ده چې د نورو ستونزو ترڅنګ په نړیواله کچه د طالبانو د حکومت د رسمیت پیژندنې پر وړاندې خنډ رامنځته کړی. پر نړیوالو فشارونو سربیره په کور دننه هم د طالبانو او د ښځو د حقونو د فعالانو لخوا فشارونه په زیاتېدو دي څو طالبان دې ته اړ کړي چې د ښځو حقونو ته درناوی وکړي. خو طالبان یو خبره په وار ورکوي چې د افغان ښځو حقونه د اسلامي شریعت په چوکاټ کې خوندي دي.
و هم اوریدل چې د بشري حقونو د څار سازمان د ښځو د برخې مشرې دربار پر متحده ایالاتو او د افغانستان لپاره د دې هیواد پر پخواني ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد انتقاد کړی چې د دوهې د تړون په اړه د خبرو پر مهال له افغان ښځو سره کړې ژمنې نه دي عملي کړې. د دوهې تړون پر افغانستان د طالبانو واکمنېدو ته لار هواره کړه او طالبانو پر افغانستان له واکمنېدو وروسته د نجونو او ښځو پر زده کړو او کار کلک محدودیتونه ولګول. احمد تکل په دې اړه د سیاسي چارو له نن کې محمد اساق اتمر سره خبرې کړې او د مرکې په سر کې ترې پوښتلې دي چې آیا خلیلزاد اوس مهال کولای شي په روان وضعیت کې بدلون راولي.
د دوه طبقات کې خغله خلیزات خپل د دې طبقات او طرح او د غټول جزئیات خغله خلیزات ته معلوم هغه پیدا چې طالبان دوی دریس څنګه دی دوی فکر های واقعا تغییر موندلی دی که نه دی لیکن په هغه وخت کې خغله خلیزات یو خو د افغانستان ولس ته هغه لازم او رښتینی معلومات وړاندې نه کړ د بل خوا نه خپل امریکایان هم اوس په دې باندې پوهېږي چې دوی په دغه توافق کې ډېر طالبانو ته کریډیټ ورکړی او لوبه د امریکایانو د لاسه هم وتلی اوس زه فکر نه کوم که یا ښاغلی خلیزاد او یا خپل امریکایان وشي کولی چې دغه بایللی لوبه بیرته په خپل کنټرول کې راولي او خپل ګټه یې واړوي.
بله، ویل کېږي چې ښاغلی خلیلزاد به هغه مهال دا خبره ډېره کوله چې که طالبان د دوحې د موافقې اصول تر پښو لاندې کړي او سرغړونه ترې وکړي نو پر ضد به یې بندیزونه ولګول شي. آیا دا بندیزونه چې اوس مهال امریکا پر طالبانو لګولي دي، مثلا د افغانستان بانک پیسې کنګل کړي، دا همغه بندیزونه دي چې ښاغلی خلیلزاد به یادول؟
تر کومه ځایه پورې چې اوس لیدل کېږي امریکایان په دغه تېر دوه کالو کې دوی طالبانو دپاره لابیګیري کړی، طالبانو ته پیسې رالیږلي، د طالبانو پیسې دوی چاپ کړي او هغه امکاناتو چې طالبان غوښتي دوی لاسرسی ورته ورکړی. سیمه ایز کانفرانسونو کې د دوی نمایندګان تګ راتګ کوي، د امریکا نماینده دوی سره کابل ته ورځي او په مجلسونو کې دوی سره ناست دي. د بل خوا نه که امریکا وغواړي د هغه غوښتنو په مقابل کې چې د طالبانو ځین لري که تعزیرات وضع کېږي او دغه تعزیرات جدي طبیعي دی چې په طالبانو به اثر وکړي، او که نه دا چې امریکا صرف په دې نیم چې طالبانو باندې تعزیرات تاثیر نه کوي او تعزیرات وضع نه کړي، نو دا د خپله د امریکایانو هغه عدم وفاداري دی د افغانانو سره او د افغان ولس سره چې په هغه وخت کې ښاغلی خلیلزاد ویلي وو چې موږ به بیا تعزیرات وضع کړو. اوس چې لیدل کېږي دغه تعزیرات نه امریکایان لیواله دي چې دا وضع کړي او نه اوس وخت کې دغه تعزیرات په دې معنا دي چې ګویا دغه به یو د فشار وسیله په طالبانو باندې.
اورسته پښتنه دا ده اتمر صاحب چې اوس مهال متحد ایالات نړیواله ټولنه او ملګری ملتونه دا امکانات آیا لري چې طالبان د ښځو د حقونو رعایت ته اړ کړي، او که اوس نو فکر کوي چې اوبه له ورخه اوښتي دي؟
که امریکا او نړیوال وغواړي اوس هم هغوی سره وسیله د فشار شته دی. که نړیوال او که امریکا واقعا نه غواړي چې دغه تعزیرات په دې باندې ولګوي، نو دا به کېدای شي چې په دې باندې لازم تاثیر راولي. لیکن تر کوم ځایه چې لیدل کېږي دغه هیله د امریکا او د امریکایي ملګرو ځینې تمه نه شي کېدلی، ځکه چې دوی فرصتونه ډېر طالبانو ته ورکړي او په دغه برخه کې چې طالبانو تر اوسه پورې د ښځو حقوق او هغه غوښتنه چې افغان ولس د طالبانو ځین لري یا نړیوال د طالبان ځین لري دا یې دغه غوښتنو ته ځواب نه دی ورکړی.
سیاسي شنونکی اسحاق اتمر چې د بشري حقونو د څار سازمان د ښځو د برخې د مشرې دربار د حق انتقاد په اړه خبرې کولې چې ویلي و متحده ایالاتو او د دې هیواد پخواني ځانګړي استازي زلمي خلیلزاد له افغان ښځو سره کړې ژمنې نه دي عملي کړې.
د ازادي راډیو خبرونې اوس شپه او ورځ څلورویشت ساعته اورېدلای سي. د ماښام له شپږو د سهار تر شپږو بجو په منځنۍ څپه دولس شپږ نوي، او د سهار له شپږو د ماښام تر شپږو بجو په لنډو څپو نولس یوویشت او پنځه ویشت مترو. ازادي راډیو شپه او ورځ له تاسو سره.
د افغانستان د کرکټ ملي لوبډلې د بنگلاديش ته ملي لوبډلې پر وړاندې د ټیسټ لای وی څلور ورځې ستونزمنې لوبې ورسته د 546 منډو په توپیر ماتې وخوړه. که څه هم د افغانستان کرکټ بورډ وایي د دې لوبې لپاره د لوبغاړو په غوراوي کې ستونزه نه وه، خو د افغان لوبډلې یو زیات شمېر مینهوالو پر ټولنیزو شبکو د دې لوبې د لوبغاړو پر غوراوي نیوکې کړي. په دې اړه نور جزئیات په دې راپور کې.
د افغانستان د کرکټ ملي لوبډلې پرون د 546 منډو په توپیر د بنگلاديش د سیالي لوبډلې پر وړاندې په ټیسټ لوبه کې ماتې وخوړه. که څه هم د افغانستان کرکټ بورډ وایي چې د ملي لوبډلې سخته ماته بعد د بنگلاديش پر وړاندې پر روانو لوبو کې د افغان لوبډلې روحیه کمزوري نه کړي، خو دې ماتې د افغان لوبډلې د غوراوي د څرنګوالي په اړه ډېرې پوښتنې راولاړې کړي دي. وروسته له دې چې د ملي لوبډلې ګڼ شمېر مینهوالو پر ټولنیزو شبکو د بنگلاديش پر وړاندې د لوبډلې پر ترکیب انتقادونه وکړل، د افغانستان د کرکټ بورډ ویاند سید نسیم سادات تیر ماښام له ازادۍ راډیو سره په خبرو کې د لوبډلې د غوراوي د څرنګوالي دفاع وکړه او ویل چې ملي لوبډله پر روانو سیالیو کې لوبېدو ته چمتو ده.
دغه نننۍ لوبه په راتلونکو شل اوریزو او یو ورځنیو لوبو کوم تاثیر ونه لري، ځکه زمونږ د شارټ فارمیټ لوبډله همدا اوس په کابل کې په تمریناتو بوخت ده. دوی ښه آمادګي لري او هیله ده چې لکه څنګه مو چې پخوا ښې شل اوریزې مسابقې ګټلې او ښې یو ورځنۍ مسابقې ګټلې دي، نو تمه کیږي چې دغه راتلونکې مسابقې دا به هم انشاءالله وګټي.
د کرکټ بورډ وایاند ډاټ سرګن کړ چې ملي لوبډله به پر روانو لوبو کې بیا هم د پخوا په څیر وځلیږي، خو د کرکټ بورډ پخوانی اجرایه رئیس او منیجر شفیق ستانکزای بیا بل نظر لري.
دوی نړۍ ته داسې پیغام ورکوي چې ټیسټ سیالۍ دوی ته هیڅ اهمیت نه لري، سلیکشن یا غوراوی د لوبډلې تیاری د لوبډلې بالکل صفر کې ضرب وو. باید ټول کاغذ دی غوراوی کمیټه ده د ادارې رهبریت ته او همدارنګه د لوبډلې مدیریه هیئت یا کوچنګ یا روزون کې ټول باید وپوښتل سي.
د بنگلاديش په پلازمینه ډاکا کې د افغانستان او بنگلاديش ترمنځ ټیسټ لوبه چې د جون په 14 نیټه پیل شوې و پرون په درې وړو لوبو کې د بنگلاديش په قاطع بریا سره پای ته ورسېده. د افغانستان د کرکټ د ملي لوبډلې او بنگلاديش ترمنځ د روانې جولای میاشتې په 15مه، 8مه او 11مه درې یو ورځنۍ لوبې پلان شوې او په دې پسې به دواړه لوبډلې د جولای په 14مه او 16مه دوه شل اووریزې لوبې هم وکړي.
د ملګرو ملتونو سازمان د ماشومانو د ملاتړ وچی صندوق یونیسف ویلي په افغانستان کې د طالبانو له حکومت سره د دغه ادارې د ښوونیزو پروګرامونو د ممکنه سپارلو د مهالویش او عملي اقداماتو پر لارو چارو د بحث په حال کې دي. رویټرز خبري اژانس په افغانستان کې د یونیسف د ادارې ویاندې سمانتا مورت له قوله ویلي تر هغه مهال به سیمه ایز ښوونیز ټولګي دوام ولري. په روانه میلادي میاشت کې د طالبانو ولایتي چارواکو نړیوالو سازمانونو ته لارښوونه وکړه چې په څوونیو کې د خوانیزو پروژو کې له ښکېلتیا لاس واخلي. ملګرو ملتونو سازمان د طالبانو دا اقدام غندلی، خو د طالبانو حکومت په رسمي ډول تر اوسه په دې اړه څه نه دي ویلي. جزئیات په دې راپور کې.
محمد صدیق په غور ولایت کې د سیمه ایزو ټولګیو یو خون کې دی. وایي تیره اونۍ د درې ورځو لپاره خونیز بهیر ودرول شو، خو د تیرې اونۍ له چهارشنبې ورځې راهیسې بیا ځلې پیل شوی. دا وایي د کورنۍ غوښتنه ده چې دا ټولګي ونه تړل شي.
موک پینزه ویز دکون کلرو در طول مور او پلار هیل لری چه اولادونه دل تا یو سیاد کلی اولاز دکو شاعتا پاتی نشی طول من دی او پلارونه هیل لری شی در طولگی در تل پارا فعال
دا پتا سیال که دا چی رویترز خبری اجانس دا ملگور ملتون و سازمان دا ماشومان و دا ملاتر وجهی صندق یا یونیسف لقول راپور ورکرده چه د 1500 از دکون کل پاره د سیمایزو ټولګیو د خونیز بهیر د دوام لپاره د طالبانو له حکومت سره د خبرو په حال کې دي. دغه صندوق ویلي چې د طالبانو له حکومت سره د دغه ادارې د خونیزو پروګرامونو د ممکنه سپارلو د مهالویش او عملی اقداماتو پر لارو چارو هم خبرې روانې دي. د طالبانو حکومت تر اوسه په رسمي ډول له نړیوالو بنسټونو، کورنیو بنسټونو ته د سیمایزو ټولګیو د انتقال د پروسې په اړه څه نه دي ویلي، خو رویټرز خبري اژانس له دې وړاندې راپور ورکړی و چې د طالبانو ولایتي چارواکو نړیوالو مرستندوی بنسټونو ته خبرداري ورکړی چې په خونیزو پروژو کې له ښکېلتیا څخه لاس واخلي. د طالبانو دا اقدام د ملګرو ملتونو له لوري غندل شوی دی. په افغانستان کې د یونیسف اداري ویان سمنتا مورت رویټرز خبري ایجنسی ته ویلي دي یونیسف په دې هیواد کې د سیمایزو ټولګیو د اصلي مرستندوی په توګه د طالبانو له حکومت سره د خبرو په حال کې دي او د طالبانو د حکومت د ښوونې او روزنې وزارت د دیجمنې قدردانۍ کوي چې تر هغه مهاله به د بهیر روان وي. نوموړي ویلي د دې لپاره چې د ماشومانو په زده کړو کې د هر راز خنډ او ځنډ مخونی ولشي دا ډیره اړینه ده چې کورنۍ او غیر دولتي موسسو ته د هر راز روزنیز پروګرامونو سپارل په ستراتیژیک ډول او د هغوی د هر اړخیز ارزونې او ظرفیت لوړولو ته په پاملرنې سره ترسره شي. و مو غوښتل چې په دې اړه د طالبانو د حکومت د ښوونې او روزنې وزارت د ویان نظر هم واخلو خو د دې راپور تر خپرېدو زموږ پوښتنې ځواب نه کړي. طالبانو پر افغانستان د بیا ځلې واکمنۍ له پیل وروسته له شپږمو ټولګیو پورته په ښوونځیو او د تیر کال په ډسمبر میاشت کې په پوهنتونونو کې د نجونو په زده کړو بندیز ولګولو. د ملګرو ملتونو سازمان د ماشومانو د ملاتړ وجهي صندوق یونیسف د 15 کورنۍ او غیر دولتي او 12 نړیوالو بنسټونو په مرسته د غوسیمو لپاره چې لری پرتی دی او زکونکو خونځې او تلاسرسي نه لري د زده کړو سیمه ایز ټولګي جوړ کړي. په دې ټولګیو کې 1500 زکونکو ته زده کړې ورکول کیږي چې 300 نجونې دي.
له خبرونو ور اخوا
مخکې لدې چې لاړ شو دوه نور راپورونه در واورو. اوس هم د نړۍ مطبوعاتو ته کتنه لرو چې د افغانستان په اړه څه لیکلي. مهم ټکي زموږ همکار راوروي.
نیویارک ټایمز لیکي دوی میاشتې مخکې یوه شپه د طالبانو د امنیتي افسرانو یوه ډله د پلازمینې په څنډه کې د داعش پر یوه پټنځای د برید لپاره چمتو شوې وه. ورسپانه دا صحنه داسې انځوروي چې د طالبانو د دې ډلې مشر حبیب الرحمن په داسې حال کې چې ځان ته یې ځای لټاوه د خپل ملګري ټلیفون واخیست او نورو مشرانو ته یې زنګ ووهه چې د حملې مشخص ځای په واټساپ کې وربلی شي. ورسپانه لیکي ستونزه دا وه چې د دې سړي واټساپ د امریکا د بندیزونو په حساب بند و. د نیویارک ټایمز په باور دا کس یوازې نه دی، په وروستیو میاشتو کې د طالبانو چارواکي دا شکایت لري چې د دوی د ګڼو پولیسو او پوځیانو واټساپ حسابونه بند شوي دي او د ځینو واټساپ حسابونه موقتی بندي شي. ورسپانه لیکي چې له دې ښکاري چې څنګه واټساپ د طالبانو د دې نوي حکومت د ملا په تیر بدل شوی دی. نیویارک ټایمز په بغلان کې د طالبانو د پولیسو د یو ویاند شیر احمد برهانی په وینا لیکي چې دوی ته واټساپ ډیر مهم دی، که واټساپ نه وي د دوی اداري او غیر اداري کارونه به ګډوډ شي. ورسپانه لیکي له دې موقتی بندیزونو څخه چې د نړۍ پورې به تر ټولو منصوب شوي حکومت لګېدلې دي د نړیوالو د پراخو بندیزونو نتایج روښانه کېدای شي. کتونکي اټکل کوي چې په افغانستان کې شاوخوا 20% خلک موبایل ته لاسرسی لري او اکثر افغانان د افغانستان دننه او بهر د مکالمو لپاره له واټساپ څخه استفاده کوي. د لبیریز بلې خبرونه ایرو ایچ آر ریویو په خپل تازه کڼه کې د ملګرو ملتونو د نوي راپور مهم ټکي راخستې دي. د افغانستان د سولې او امنیت په اړه د ملګرو ملتونو تحلیلي راپور روانه میاشت پور شو. دا له 2011 کال راپدې خو ورته 14 راپور دی چې محتوی د خبرونې په باور لوستونکو خوا بدای کوي. په دې نوي 28 مخه راپور کې هغه ترورستي رامنځته شوي او ګواښونو ته اشاره شوې ده چې له نږدې 2 کلونو راهیسې په افغانستان کې پیدا شوي دي. ایرویش ریویو لیکي چې د دې راپور د خبرېدو پر مهال دا مهمه ده چې د 2000 کال تړون ته چې د طالبانو او د ولسمشر ټرمپ د ادارې ترمنځ وشو تم شو. په هغه تړون کې چې په پلازمینه دوحه کې لاسلیک شو طالبانو ژمنه کړې ده چې دوی به د القاعده په ګډون هیڅ ډلې ته یا شخص ته اجازه ورنه کړي چې د افغانستان له خاورې د امریکا متحده ایالاتونو او د هغې متحدانو ته ګواښ متوجه کړي. د ایرویش ریویو په خبرې کړې مقاله کې راغلي دي چې نن سبا په افغانستان کې له اټکل سره سم شاوخوا 20 مختلفې ترهګرۍ ډلې فعال دي چې ځینې یې په نړیواله کچه او یو شمېر یې په سیمه ییزه کچه خپل اهداف لري. په دې مطلب کې وړاندې دا خبره شوې ده چې د طالبانو له بیا واکمنۍ را وروسته القاعده او داعش په افغانستان کې وده کړې ده. طالبان دا ردوي او وایي چې دوی د توحې له تړون سره سم هیڅ ډلې ته اجازه نه ورکوي او هیڅ ډله نه پرېږدي چې د افغانستان له خاورې نورو ته تهدید پیش کړي. خبرونه لیکي په کابل کې پروسږ کال د جولای په 1 د امریکایي الوتکې د برید پر مهال د القاعده شبکې مشر ایمن سواهری ووژل شو، خو د ملګرو ملتو په راپور کې ویل شوي دي چې القاعده هڅه کوي چې په افغانستان کې فعالیت کمرنګه پاتې شي او له افغانستانه د خپل نظریاتي او لوژستیکي مرکز په توګه استفاده وکړي.
پا په افغانستان کې د بیلابیلو ولایتونو یو شمېر اوسېدونکي په خپلو سیمو کې د پراختیا پروژو د پروګرامونو له ټکنې کېدو شکایت کوي. دوی وایي چې د ځینو دغو پروژو کارونه نیمایي پاتې دي او د کار په بیا پیل سره به د عامه خدمتونو په برخه کې د خلکو د ستونزو د هوارېدو تر څنګ د سیمو خلکو ته د کار زمینه هم برابره شي. جزئیات په دې راپور کې.
افغانستان کې د یو شمېر ولایتونو اوسېدونکي شکایت کوي چې د طالبانو له بیا ځلې واکمنېدو وروسته د دوی په سیمو کې د پراختیایي پروژو د پلي کېدو بهیر ټکنی شوی دی. دوی وایي چې د طالبانو حکومت او نړیواله ټولنه باید دغه پروژې پلي کړي څو په بېلابېلو برخو کې د خلکو ستونزې هوارې شي. د کونړ ولایت اوسېدونکی ګوهر رحمان وایي په دې ولایت کې د ډېری پراختیایي پروژو کارونه نیمایي پاتې دي. نوموړي وویل
هغه کارونه چې په جمهوریت کې د کار لاندې وو او د سقوط سره سم هغه کارونه بند شوي دي. دلته د منډکول سره په یو لوی روغتون باندې کار روان و. د خو 200 بستریز روغتونو هغه ودانۍ چارې 80% دغه چارې بشپړې شوي دي. پاتې دا 60% کار پاتې دي. دوه کاله تېرېږي په ټپه ولاړ دي. د دې تر څنګ د افغان سید جمال الدین د پوهنتون د لیلې ودانۍ چارې چې هغه هم تقریبا 80% چارې بشپړې شوي دي. نو زموږ غوښتنه دا ده چې دغه عمده پروژې چې دي لاس په کار شي او د دې خلکو ستونزه هواره کړي.
د بدخشان ولایت ارګو ولسوالۍ اوسېدونکی چې نه غواړي نوم یې په راپور کې واخیستل شي وایي هغه سړک چې دغه ولسوالۍ د بدخشان ولایت له مرکز فیض آباد ښار سره نښلوي ویجار شوی دی او د بیا جوړولو خبرې نشته.
ستونزه دا ده هغه خلک چې په دې ولسوالۍ کې ژوند کوي، ناروغانې په ځانګړې توګه امیدوارې ښځې چې روغتون ته انتقالېږي، د سړک د خرابوالي له امله خوندګي سره مخ کېږي. 2 کیلومتره سړک دی. که تېر شي د خلکو ستونزې هم هوارېږي.
د ننګرهار ولایت اوسېدونکی عبیدالله شینواری هم وایي چې په دغه ولایت کې د ډېرو پرمختیایي پروژو کارونه په ټپه ولاړ دي. نوموړي ازادي راډیو ته وویل چې د دې پروژو په پلي کېدو سره به د بېکارۍ د ستونزې مخه ونیول شي او ګڼو خلکو ته به د کار زمینه برابره شي. د طالبانو حکومت ویان ذبیح الله مجاهد د دې راپور تر خپرېدو پورې زموږ پوښتنو ته ځواب نه دی ویلی. او د طالبانو حکومت د کلیو پراختیا او بیا رغونې وزارت ویان نورالهادي عادل په دې اړه د پوښتنو ځوابونه تر راتلونکو ورځو پورې وځنډول. دا په داسې حال کې ده چې د طالبانو حکومت د اقتصاد وزارت سرپرست قاري دین محمد حنیف د تېرې پنجشنبې په ورځ په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د بشري چارو د همغږۍ د دفتر یو چال مشرې ایزابل موسار سره په کتنه کې پراختیایي پروژو ته د نړیوالو سازمانونو پر پاملرنې ټینګار وکړ. که څه هم د وزارت په خبر پاڼه کې د پرمختیایي پروژو د درېدلو په اړه څه نه دي ویل شوي، خو زیر شوي چې دین محمد حنیف په افغانستان کې د اوچا د دفتر مشرې ته ویلي چې نړیوال سازمانونه باید یوازې اړمنو کسانو ته د بشري مرستو په رسولو تمرکز ونه کړي، بلکې بنسټیزو کارونو او پرمختیایي پروژو باندې هم پاملرنه وکړي. د دې جمهوري نظام پر مهال ډېری پرمختیایي پروژې د نړیوالې ټولنې لخوا تمویل کېدی، چې د طالبانو له بیا واکمنېدو سره د دغو پروژو کار او له افغانستان سره د نړیوالې ټولنې پراختیایي مرستې په ټپه ودرېدې. په دې وروستیو کې ډېری سیمه ییزې پراختیایي پروژې د ولسي تړون د ملي پروګرام له لارې چې په 2004 کال کې د ملي پیوستون په نوم پیل شوی و پلي کېدی.
د ازادي راډیو خپرونې اوس شپه او ورځ 24 ساعته اورېدلای سي. د ماښام له شپږو د سهار تر شپږو بجو په منځنۍ څپه 12.9 او د سهار له شپږو د ماښام تر شپږو بجو په لنډو څپو 0.25 او 0.25 مترو. ازادي راډیو شپه او ورځ له تاسو سره.
درنو اوریدونکو، ازادي راډیو ته غوږ کیسه موږ خبرونه د راډیو ترڅنګ موږ پر وی پړنه هم لوستلای او اوریدلای شئ. موږ پته ده ازادي راډیو ټکی کم لای وی خبرتیا ورسته باز موږ همکار جاوید فیضی تاسو ته دری نیم ساعت خبري مجله وړاندې کړی.
د ازادي راډیو خبرونه اوس شپه او ورځ 24 ساعته اوریدلای شئ. د ماښام له شپږو د سهار تر شپږو بجو په منځنۍ څپه 12.9 او د سهار له شپږو د ماښام تر شپږو بجو په لنډو څپو 0.25 او 0.25 مترو. ازادي راډیو شپه او ورځ له تاسو سره.
لکه څنګه چې تاسو اوریدل کولای شئ د ازادي راډیو خبرونه له دې وروسته څلور ساعته د راډیو للارې ووري هم دا ډول کولای شئ چې د انټرنیټ للارې هم له موږ سره یو ځای اوسئ. هغه مطالب چې هر ورځ خپرېږي زموږ پر ویبپاڼه یې هم ولولئ. ازادي راډیو ټکی کام زموږ پته ده. هم دا ډول کولای شئ د ټولنیزو شبکو له لارې که چیرې فیسبوک یا هم انسټاګرام او یا هم ټویټر کاروئ نو کولای شئ په دې ټولنیزو شبکو کې په لټونخونو کې د ازادي راډیو نوم ولیکئ او د ازادي راډیو پاڼې پیدا کړئ، تعقیب یې کړئ. له هغه وروسته کولای شئ هغه مطالب چې ازادي راډیو د ورځې په لاټ کې خپروي تاسو هم در ورسیږي، ویل ولی او وایورئ. درنو اوریدونکو، لکه څنګه مې چې مخکې یادونه وکړه، لږ شېبې وروسته درې نیم ساعته خبري مجله پیلېږي. زموږ همکار جاوید فیضي راغلی چې دا خبري مجله تاسو ته وړاندې کړي. فیض صاحب، خیر.
تشکر. هیواد صاحب سلامت باشی. شنوندگان عزیز سلام بر